ګران اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوې بلې 2.5 میلیون ډالریزي بستې د رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو 21مه بسته ده چې کابل ته رسیږي. دې بانک د دغو مرستو د هرکلي ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. دغه نغدي مرستې چې تر اوسه مرسته کوونکي سرچینه نه ده معلومه، د افغانستان نړیوال بانک ته ورکول کېږي او د افغانۍ د ثبات لپاره چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې لا کمزوري نه شي مهمې ګڼل کېږي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوې ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته یې خپل کاروبار په موقت ډول ځنډولی، خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. نړیوال بانک د خصوصي سکتور په اړه دغه چټکه سروې د تیر کال په اکتوبر او نومبر کې تر سره کړې ده. اکثریت ګډونوالو یعنی 2.5% ویلي چې د تولیداتو او د خدماتو پیرودونکي خورا کم شوي او اړ شوي چې فعالیت کم، پانګونه کم او کارکوونکي رخصت کړي. د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومت غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو تر څنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کېږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړې. دغه وزارت ویاند عبدالقهار بلخي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په دې اړه د طالبانو د حکومت او ولس اندېښنې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره شریکې شوې تر څو خپلو لوړپوړو چارواکو ته ورسوي. په دې وروستیو کې راپورونو له مخې یو شمېر افغان کډوال د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د ایراني چارواکو او خلکو له بد سلوک سره مخ شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمینه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. نوموړي پرور اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل په خاطر له اوکراین څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. ورزو د پروګرام معرفي ته د پاکستان د ستري محکمې لخوا پریکړه شوې ده چې سبا ته یعنی د اپریل په 9 دی د دغه هیواد ملي اسامبله چې څو ورځې مخکې منحل اعلان شوی وه بیرته اعاده شي او د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ رایخیستو بهیر پیل شي. د بېلابېلو ګوندونو او عامو خلکو نظریات څه دي؟
دا ډېر ښه فیصله هغې د وکړه ځکه چې د آئین پاسداري دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده
او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره ډېره یهني طریقې استعمالول.
د اروپایي پارلمان غړو د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو د بې برخه کېدو په خاطر په کلکه وغانده. د اروپایي ټولنې یو مشر چارواکي جوزف بوریل وویل
طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي
د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو ګڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي.
لارې بندې دي، داسې رقم حکومت داسې رقم وجه میاشته ګوره اخوان زنانه راځي په ګیټ کې شپې ورځې سبا کې.
در دې شپې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د پاکستان ستري محکمې پریکړه وکړه چې ملي اسامبله یا پارلمان د بیرته اعاده شي او سبا شنبه دی. په دې جرګه کې د صدر اعظم عمران خان د خلاف د بې باورۍ په اړه د رای اخیستو بهیر چې نوموړي د تیرې یکشنبه پورز مخه ونیوله بیرته پیل شي. د عمران خان په سپارښتنه د پاکستان ولسمشر عارف علوي پارلمان لغوه کړی او ویلي و چې په نوي ورځو کې د نوي انتخابات ترسره شي. تفصیل نوریاس نوري اورو.
دا د اپوزیسیون ګوندونو د بزرګونو پلویانو نارې سوري دي چې د پاکستان د سترې محکمې له پریکړې وروسته تېره شپه واټونو ته راوتلي وو او د سترې محکمې د پریکړې د هرکلي تر څنګ د خپلو ګوندونو په پلوي شعارونه ورکول. د پاکستان ستره محکمې په قدرت کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د پاتې کېدو مخونی ولا او څلور ورځو بحثونو وروسته پرون پنځشنبه پریکړه وکړه چې په ملي اسمبلې کې د هغه خلاف د بې باورۍ په اړه د رایې اخیستو باطلول د اساسي قانون خلاف و. عمران خان د تېرې یکشنبه په ورځ په ملي اسمبلې کې په دې اړه د یوې لایحې مخه په دې خاطر نیولې وه چې تقریبا دا مسله یقیني وه چې که د هغه خلاف د بې باورۍ رایه واخیستل شي نو دی به بې واکه شي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د عمران خان په سپارښتنه پارلمان لنګ او په نوي ورځو کې د نوي انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و. خو د سترې محکمې د قاضیانو پنځه کسیز پلاوي پرون په بشپړ اکثریت پریکړه وکړه چې دغه اقدام د پاکستان د اساسي قانون خلاف دی او امر یې ورکړ چې ملي اسمبلۍ یا پارلمان د بیرته اعاده شي. د پاکستان د سترې محکمې د وکیلانو د ټولنې مشر احسن بهون دا د اساسي قانون د تطبیق لپاره یوه مهمه پریکړه وبلله او ویل ولس ته مبارکي ورکوم ځکه نن قانون بیرته برلاسه شو. اجازه راکړئ په ځانګړي توګه دا ووایم چې دا د کوم سیاسي ګوند بریا نه ده، دا د پاکستان د اساسي قانون بریا ده. د سترې محکمې د دغې پریکړې له مخې به ملي اسمبله سبا د اپریل په نهمه غونډه کې وي او د عمران خان د سلب اعتماد په اړه پر وړاندې شوې مسودې به رایې اخلي. که د اپوزیسیون ګوندونه یې وګټي نو به د عمران خان پر ځای د نوي صدر اعظم لپاره رایې اخیستل کېږي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د بې واکه کېدو لپاره اپوزیسیون ګوندونه د 324 کسیزې ملي اسمبلې 122 غړو مثبتې رایې ته اړتیا لري. د قانون له مخې انتخابات باید په دریو میاشتو کې ترسره شي. خو د انتخاباتو کمیسیون د پاکستان ولسمشر ته په یوه استولي لیک ویلي چې تر اکتوبر میاشتې پورې به ناممکنه وي چې انتخابات ترسره کړي. د پاکستان د اپوزیسیون نواز نون ګوند مشر شهباز شریف چې وایي د عمران خان پر ځای پلویانو د صدر اعظم څوکۍ ته نومولی د سترې محکمې د پریکړې هرکلی وکړ او هغه د عدالت د قانون د برلاسۍ بریا وبلله. شهباز شریف په یوه خبری کانفرنس کې وویل چې که اپوزیسیون عمران خان بې واکه کړي نو د دې لپاره به لاره هواره شي. خو عمران خان چې د پاکستان د کرکټ پخوانی نوموتی لوبغاړی دی ویلي چې د سترې محکمې د پریکړې په وړاندې مبارزې ته به لکه هغسې چې د پاکستان لپاره تر وروستي توپ اچونې مبارزه کوله دوام ورکړي، نن به ملت ته وینا وکړي. د پاکستان د جوړېدو رئیس په تیرو 15 کلونو کې د دې هېواد هیڅ یو صدر اعظم خپل دوره نه ده بشپړه کړې.
و موردل چې سبا به د پارلمان د اعادې بهیر بیرته پیل شي. البته د پاکستان سترې محکمې دغه پریکړه بېګا ناوخته کړې ده. دا چې د ځینو سیاسي ګوندونو او عام خلک په دې اړه باندې څه وایي پام وکړئ. د خلکو غږونه
زما نوم جاوید ګل دی او اشرف روغ چوکیادګار سینئر نائب صدر یم. مرکزی تنظیم تاجران سره چې دی زه تعلق ساتم. موجوده چې کوم د سپریم کورټ فیصله یعنی د آئین پاسداری حوالې سره چې کوم سناو شو نو دا ډېر ښه فیصله هغې وکړه ځکه چې د آئین پاسداری دا د 22 کروڑ عوام فیصله ده او موجوده په دې فیصله سره عوام ډېر زیات خوشحاله دي. قومي اسمبلی کې چې کوم د آئین ماتېدل او آرټیکل 5 چې کوم دوی لاګو کړو نو هغه د 22 کروڑ عوام دل آزاري شوی وه.
زما نوم مختار دی، زه تغبیر سودونکی یم او تعلق مې د جماعت اسلامی سره دی او دا ډېره ښه فیصله سپریم کورټ وکړه ځکه چې که داسې کېږي نو داسې به نور حکومتونه هم راتللی او داسې به د خپل ځان لپاره به یین غیر یعنی طریقې استعمالولی او خپل حکومت پرې کولی لکه څنګه چې دی پی ټی آی ګورمنټ وکړه کوم سپیکر ډپټي سپیکر چې کوم فیصله غیر عینی نو دې نه مخکې هم دغه شان یو کار شوی وو چې مشرف په دور کې او هغې باندې بیا سپریم کورټ فیصله راغلې وه خو چونکې هغه فیصله عملي نه شوله او هغې لپاره بیا بل بین جوړ شو نو د هغې د وجې نه داسې دا فیصله هم وشو. دا فیصله کوم رااله نو دا په 5-0 کې رااله لکه چې 5000 ججان په مخالف کې او چې جم نشته دي ان شاء الله ردی به زمونږ د عین ډیر خه د غراشي.
السلام علیکم، زمان محمد جنید دے او زمان تعلق چکم دے نو ہغا دا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر سره دے دے فیصلے په بارے کې خو بزدا دوه ما چې اول خو پکار دا اپوزیشن لا چې حکومت له ټایم ورکړی چې د خپل ټایم پوره کړی 15 کال چې کوم دې ټنور دے او د هغه نه بعد بیا چې کوم غلطی وزیر اعظم صاحب نو شوله پکار دا چې آئینی دغه باندې د عمل کړی چې کوم عدم اعتماد د خلاف راغلی او هغه کې اسمبلی له مطلب دا چې موقع ورکړی اپوزیشن لا چې هغه خپل عدم اعتماد پیښ کړی و دا سي جذباتي فیصله نو وکول پکار د سره فدرېشن کې ډېر پرابلمز رالل او مسائل نورم زیات شول.
السلام علیکم زما جاوید نوم دی د جمعیت اسلامي زله چاسادي سابق جنرال سیکرټری او نن چې کوم دا سپریم کورټ په سلو کړه نو دا په اصل کې نه دا حکومت نقصان دی او نه چې کوم دی حزب اختلاف ګټه ده بلکې دا د پاکستان د آئین ګټه ده او د پاکستان آئین بچو او د پاکستان آئین چې بچو دی مطلب دی چې پاکستان بچو
ویوا لا لیبرتا
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم
رفراندوم سوال
هسته نه بیلدنگ نه د مانومنت اتس یو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو ته غوښتست د اروپای پارلمان غړیو د طالبانو د حکومت لخوا لشپګم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو ممانعت وغند. دوی پرون په یو غونډه کې د طالبانو حکومت څخه وغوښتل چې خپل پریکړه بدله کړي. تر دې مخکې یو شمیر مختلفو لورو له طالبانو ورته غوښتنه کړې و چې پرنجونو او ښځو محدودیتونه دي لیرې کړي، خو طالب چارواکي تر اوسه په دې اړه خپل دریز نه دی پشا شوی. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اروپای پارلمان غړو د انجنونو پر زده کړې د طالبانو د لګول شو محدودیتونو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. اروپای پارلمان پرون پنځشنبه د یو پریکړه لیک په صدرولو سره له طالبانو وغوښتل چې د تیرو ژمنو پر اساس د لګول شوي محدودیتونه لرې کړي او ډاډ دی ورکړي چې د افغانستان ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري. د اروپای پارلمان استازو ویلي په افغانستان کې د نجونو او ښځو وضعیت ته اندېښنه لري او له زده کړې او کار څخه د نجونو او ښځو د محرومولو په اړه د طالبانو اقدام غندي. په پریکړه لیک دغه راز غوښتنه شوې چې ټولو نجونو او ښځو ته د اساسي حقونه ورکړل شي. په پریکړه لیک له 2 کیلومتر لرې سیمې ته له شرعي محرم پرته د ښځو پر سفر د بندیز په خاطر هم پر طالبانو سخت انتقاد شوی دی. تر دې یوه ورځ مخکې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل په یوه بله غونډه کې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت څخه یې وغوښتل چې د افغانستان د ټولو وګړو د حقونو درناوی وکړي. طالبان باید خپل پریکړه بیرته واخلي. هغه پریکړه چې د نجونو زده کړې محدودوي نه د موږ او نه هم د نړیوالې ټولنې لپاره، بلکې د افغانستان د خلکو د راتلونکي لپاره دی بدله کړي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنې دو رئیس په تیرو څه باندې 200 ورځو کې لشپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پریښې چې ښوونځي ته لاړې شي. د نجونو زده کړه او د ښځو کار کول د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه ده. د طالبانو حکومت ویلي تر هغو به د نجونو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او لیسو ورونه تړلي پاتې وي چې یوه طرحه نوې جوړه شوې. له دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډرو د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې د نجونو پر مخ ټول ښوونځي بیرته پرانیزي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسؤلې دربار په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د نړۍ پر مخ افغانستان یوازنی هیواد دی چې د جنسیت له مخې نجونې له زده کړې منع کړی شوې دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې پر خبرلانو او درسنیو پر کارکونکو د طالبانو د حکومت لخوا د فشارونو د زیاتیدو په ترڅ کې ملګرو ملتونو یو ځل بیا د طالبانو لخوا د خبرلانو پر نیول کېدو اندېښنه وښوده او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو بیرول دي ودروي. طالبانو په هلمند کې سیمه ایز خبریال بسم الله وطن دوست له 2 ورځو توقیف وروسته پرون خوشی کړ، خو په غور کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې استازی او خبریال غلام رباني هدفمند چې 2 ورځې مخکې نیولې تر اوسه ورسره بندي ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
ملګرو ملتونو پر طالبانو غږ وکړ چې د رسنیو له بیرولو د لاس واخلي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما پرون پنځشنبه په یو ټویټ کې کړی او ویلي دي چې د طالبانو لخوا د ژورنالیستانو او د رسنیو د کارکوونکو خپل سری نیونو کې چې ارتباط ورسره قطوي د کموالي نښه نه لیدل کېږي. یوناما ویلي بسم الله وطن دوست چې په هلمند کې له یوې سیمه ییزې رسنۍ سره کار کوي له 10 ورځو توقیف وروسته چې ارتباط ورسره قطو خوشی شو خو نور بندیان شول. یوناما په خپل ټویټر پاڼه کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې هغه خبر پاڼه هم ایښې چې پرون یې خبره کړې او پکې په غور ولایت کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا د 2 خبریالانو په نیولو اندېښنه څرګنده شوې ده. د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په غور کې د دې کمیټې استاذ غلام رباني هدفمن په خپل دفتر کې د کار کولو په محل طالبانو د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو. له هغه سره یو ځای په غور کې سیمه ییز خبريال ګل احمد خسرو هم ونیول شو چې له دوه ساعته پښتنو ګرویګنو وروسته خوشی شو. خو د خبر پاڼې له مخې د دې کمیټې استاذ ښاغلی هدفمن تر اوسه په توقیف کې دی. د کمیټې د غرض ویلي چې په دې اړه چې ولې دغه خبرې لاندې نیول شوي له مسؤولو ادارو سره یې پرله پسې تماسونه نیولي خو هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د طالبانو پر امنیتي چارواکو غږ وکړ چې غلام رباني هدفمن ژر تر ژره خوشی کړي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا سپیناوی ورکړي چې د کومو قانوني دلایلو پر اساس دغه خبرې لاندې نیولي وو. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو او فرهنګ مرستیال وزیر زبیح الله مجاهد وی رسنۍ باید د هیواد د جاري قوانینو او اسلامي اصولو سره سم خبرونه وکړي او ځینې وختونه کې خبريالان د دوی د ادارو لخوا احزاریږي واضح وضاحت ترې غوښتل کیږي، نه دا چې د ده په خبره پر خبريالانو محدودیت لګول شوی. خو د خبريالانو او د رسنیو مدافع ټولنو په دې وروستیو کې پر خبريالانو او د رسنیو پر کارکوونکو د طالبانو د فشارونو د زیاتېدو په اړه اندېښنې ښکاره کړې. د افغانستان د خبريالانو فدراسیون په دې وروستیو کې وویل چې یوازې په تیره مارچ میاشت کې د طالبانو د حکومت له لورې په دې هیواد کې له 22 خبريالانو سره تاوتریخوالی شوی او لږ تر لږه 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ تړل شوې دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
وربشو تورخم ته حالت د پاکستان د حکومت لخوا تازه لګیدلو محدودیتونو غاڼو خلکو ته ستونزې پیدا کړي. فرات شینواره ریپورت لري.
افغان وګړي وایي چې کله نه په تذکره او پی وار کارت باندې په تورخم دروازه تګ راتک تړل شوی نو د دوی مشکلات ورسره زیات شوی. د خیبر انتظامی چارواکو د مارچ په 9 نیټه تصدیق کړی وو چې په تورخم کې وفاقي حکومت په امر د نادره هغه مرکز تړلی چې د افغان وګړو تذکرو پی وار کارت تصدیق به کاوه او د پاسپورت او ویزې پرته به پرې په تورخم د تګ راتګ اجازه ورکولا. افغان وګړي وایي چې علاج، کاروبار او خپل خپلوانو سره لیدو کتو لپاره په تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ زیرازي او هر تنی د دې وسنه لري چې پاسپورت جوړ کاو د پاکستان ویزا واخلي. سن افغان وګړي مشال ریډیو سره خپل مشکلات شریکوي او دوی وایي
ویدلا د جلال آباد دا مسلې دي چې ټوله خاصه خوا ګرځي سي دي خوا ګرځي لارې بندې دي داسې رقم حکومت داسې رقم دا موجي میاشت ګوره اخوان زنانه راځي په گیټ کې شپې ورځې سبا کې د اسلامي ملکونه دي تذکيره بندې کړې دي ټول ګرځي مورم ګرځي ورورم ګرځي ټول ګرځي ورندارم ګرځي مخوا راځي تورخم پور دي بیګ شپې تیرې بیرته واپس جلال آباد ته ځي نشي تیرې دلې صدا واړم چې همدې په دې کارټونو باندې په دې هغه باندې ټول پریږي خرچ تیر شي
همایون داغه مشکل ده چې پاسپورت شینی ورسره ویزا نه لګیږي په شوله بیمار نشي راتلای دی خواته هم دا اوس مشکلات د دوه ورګانې مې دراتلای نشي دی خواته واده شویال ته په ځل تراتلای نشي پاسپورت مسله د ویزا نشته ورسره په شوله ویزا نه لګیږي پاسپورت لري او ځانه کارټونه لري خو به چې پروژه کې معافي شي ان جان ته تګ راته غوښ به چې معاف شي اسلامي ملکونه د اسلامي ملک دا
نو می فیاض جی چې حکومت زمنګ پښتنه دی وکي وروره دغه سي مشکل به تر کومه پوري زکه دي کې بیمارانم دی او زنانم دا نارینم دی په دې کې وړه ماشومان دی او دواړو خونه تکلیف ده.
د تورخم فوکل پرسن مرستيال کمشنر اشرف الدین وایي چې په تورخم کې د پولیس سمبالولو پالیسي لاندې افغان وګړي وسی وازه په پاسپورت او ویزا باندې تګ راته کولې شي او په دې ورستو کې هغه سہولت ری ختم کړل شو چې کوم افغان ناروغانو د دوی خدمتګارو مېرمنو او ماشومانو ته ورکړل شوی وو او په تذکرو پی وار کارت باندې به تګ راته کاوه او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړای. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز یا د تجارت او صنعت تخونی او اداران وایي چې په تورخم د سختو پالیسیو له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار رقم شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دی برخه ته موسه اجمل اند هر کله کوم. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او سیدونکي د سالنګ د لارې له خرابوالي شکایت کوي. یو شمیر موټر چلوونکي او مسافران وایي چې د سالنګ لوی لارې د دوی لپاره پستر عذاب بدل شوې ده او پر دې سربیره ځینې وخت د باروړونکو موټرونو د بینسمۍ لامل خلک په ساعتونو ساعتونو په دغلاره کې بند پاتې کیږي. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ګڼ شمیر موټر چلوونکي او وسیدونکي شکایت کوي چې د سالنګ لار بشپړ تخریب شوی او پر سړک ان د قیر هیڅ اثرات نه لیدل کیږي، او له کابل دوی تر پلازمینې کابل پورې 5 ساعته مزل په 8 ساعتونو کې وخی. د کندز کابل د مسافر وړونکو موټر یو چلوونکی پرویز خان چې له 15 کالو راهیسې د سالنګ پر لوی لارې تګ راتګ کوي، په دې تړاو آزادۍ روډ ته وویل
مغه شپږ ساعته لار ده، موږ نه ساعته لس ساعته په دا لار کې تیر، دا پس بیا دا لار ده چې بند نه ده، چې لس ساعته لس نیم ساعته 2 ساعته لګیږي پکې. سالنګ ټوټه ټوټه ده، بخې لار نه معلومیږي چې لار کوم دی، پوسې موږ کرنکس لګیږي، کرنکس لګیږي پوسې موږ ګیر باکس ماشین نه، موږ د سره داسې بازار د لارې سره چې بخې سل بيساله وروره.
50 کلن امام جان چې کابو شل کال کېږي د بلخ کابل پر سړک مسافر وړونکو موټر چلوي، دای هم د سالنګ لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي.
دا سالنګونه چې دی ورور دا تونل کې جری دی، سړک ډیر خراب دی ورور، ټیلر دی بیروبا ډیر زیات دی، چا سره مریضان دی چا سره ساسر دی، او ډیر سخت ستونی سره خلک مخامخ دی، اواز ډیر ورنه چا هم سوالیم، او غټ تونل کې د سې دود او د سې ګرد او د سې خاورې دی چې اندازا شیشه نه څوک نشي کته کولای.
د بدخشان ولایت یو وستونکې همایون چې له کابل څخه کندز ته راغلی و راته وویل د سالنګ لوی لارې د خرابوالي لامل 2 ساعته پر دغه لارې بند پاتې شوی وو.
مسیر را خیلی را خراب است، 500 600 الی 700 را باندې سرکو ازدهامش بیخگی دیگه خراب است.
سالنګ لار زخت زیات خراب ده، زنی وخت لشپگو تر 2 ساعتونو پوری د غلار بندیږي. لدی لار د شمال او شمال ختیځ نه ولایتونو خلق تګ راتګ کوي، باید د غلار جوړ شي تر څو د خلکو ستونزې هواری شي.
د کندز ولایت یو وستونکې 18 کلن عبدالله وسنی حکومت څخه غواړي د سالنګ لوی لار په اساسي توګه ورغوي تر څو د خلکو ستونزې هواری شي.
لاره کې ډیر مشکلات، خاک باد دا دوړي دي، مریضان موږ سره یې زنانې بیروبار کې باندې راځو، په دې لار کې اته نه ولایت وصل کیږي، دې کې ډیر ځان د بیروبار د خلک ډیر مشکل سره مواجه کیږي، اته د شپې ځي بند شي تر ساره پورې نه خوځي کیږي، کوئی کار رسیدګي نشي کولای، ډیر مشکل د خلکو ده.
په ورته محل کې د ټولګټ وزارت ویان مولوی حمید الله مصباح له ازادي رادیو سره د خبرو پر محل وویل د ټولګټ وزارت پلان لري په روان کال کې د 1.5 کیلومتر په اوږدوالي د سالنګ لوی لارې په اساسي توګه ورغوي.
د سالنګونو لار ته 1.5 کیلومتر سړک چې په هغه کې تونل هم راځي او ګالری هم د شمالي او جنوبي اړخ ته، یعنی په مجموع کې په ټوله کې 1.5 کیلومتر پوخ سړک په اساسي ډول ورته ترمیموي، او په دې اړه باندې تخنیکی ټیم کار کوي تر څو ژر تر ژره دغه سړک په اساسي ډول ورغول سي تر څو د خلکو ستونزې ورسره هواري سي.
د معلوماتو لمخې د سالنګ تونل په 1343 لمریز کال کې، یعنی لنن 50 کال وړاندې د 2000 موټرو لپاره جوړ شوی وو، خو اوس په 24 ساعتونو کې 1000 تر 4000 موټر پرې تګ راتګ کوي. د شمال او شمال ختیځ ولایتونو وسیدونکو انتقاد کوي چې په تیرو 10 کلونو کې د بیا رغونې او پرمختیايي پروژو په نوم په میلیونونه ډالر افغانستان ته راغلل، خو د تیرو حکومتونو چارواکو دغه لارې په اساسي ډول ونه رغوله چې له امله د خلکو ستونزې ورسره هوارې شوې وای.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ.
په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست په چوکاټ کې پر 4000 بې وسلو او غریبو کورنیو باندې د خوراکي توکو د مرستو د ویش بهیر پیل شوی دی. چارواکي وایي چې یا 340 کانتینره د وریجو او غنمو مرسته د چین لخوا شوی چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې به ویشل شي. بل خواته یو شمیر خلک وایي چې له دا ډول مرستو ډیر کلام مستحق خلک به برخې پاتې کیږي. نور حال به د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې واورو.
د خوست په مرکز صبریو نادر شاکوټ او نور ولسوالیو کې پر 4000 بې وزله او غریبو کورنیو باندې د وریجو او غنمو د مرستې ویش پیل شوی. یاد مرسته چې د چین هیواد لخوا شوی د چارواکو په وینا په بیلابیلو ولایتونو کې به پر بې وزله خلکو وویشل شي. د خوست د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس مولوي احمد آزادای راډیو ته وویل دوی په مرکز کې نږدې 200 کورنیو ته یوای و بوجۍ وریجې ویشلې.
ځنن موږ کوم مرسته چې توزیع کړی په لګیا یو توزیع کوو، د لاس کنټینر په یو کنټینر کې 1400 بورۍ هغه وریجې ورکېږي، او دا غمن طالبان نن شپک سوا وسو مانس کورنوی ته ورسله زکه شپک سوا من لسکړی دی او نور اس زوت حاله کې رول لیدما ویکړلې ان شاء الله دا غمن سر وکړی وا او دا خپل مرګری ټیمونه مال غلیو ار زیرو غلیو ام بیا سر وکړی دی غتمن ورسوله او پطراف ولسوله یو کې مونږ هم داخله پروګرام لرو شل علماء سپنګری مشروان دی ولسوال سره مونږ ملکړی دی مرګری کړی مې دی هغه بیا غریب کسي اریزا لیست جمع کوي مونږ د ځنه مؤسسات خپل مرستې لګو ولته هغه د شل علماء او یا سپنګرو ولسوال دی نظر لوندې هغه بیا شمه لګو بیا توزی کوي او سروي ما یې په مرګتیا کړی دی
مولوی احمد زیاتوی دو کانتینر مرسته د مرکز لپاره ده او اته نور کانتینر به د صبری او زن خیرو په ګډون نور ولسوالیو کې چې ورته ډیر اړتیاوي وو ویشل شي هغه کسان چې مرسته یې ترلاسه کړه خو خپل ویلي چې د روژې پر روانه میاشت کې د خوراکي توکو اړتیاوي ډیره شوې دي د خوز مرکز اړوند ورغه کلی اوسیدونکو ګردیز خان وایي
میک په دا ډیر خوشاله یم چې مو دې و د مرسته وسه شوی وي اندا وخت سمیک دا ورسه د کډار ژاوی مکستړي نه یو پدانه ځکه چې ګی نو غبره ګډه چلو دای دروازه ساده پانه نه کې ګرانه وس الحمدلله میک ته ټلیفون نه وکړه میګی ذات یو کوي میک خو خدمات یو کوي دوی ذات خدای وکي
د مرستو په ویش کې کسه هم سلګونو کورنوي تمرستي ورسېدي خو ترڅنګ بیا لزګونه خزي او سړی چې مرستو تراغلی ول ورسخه به برخې پاتشول د خوس اوسیدونکو حسینی ول لسهار دلته منتظر نه ساده خو مرسته ورسره ونه شو
وته ما چې غته لوړ بو سره ساته څنګه می کې دفتر هغه 12 مجرینو ما غته لوړ بیا اوس بیا روغلو دلته نوس 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 هغه خو وی طالب چې دغه کینی به زخپل غته تک کومه دی ورځ مته را کلاس چټی
دا پرچې
خو له ملارګای دی او زه کریم کریم پور کړی والا شل روپکه لاستر پکه سپوتی دي شه نور والا یوان
سوال چارواکو ول دوی سره د چین هیواد لخوا په 300 شلو کانتینرونو کې د غنمو او وریجو مرسته شوی چې د هر ولایت د ولسوالیو او نفوسو په تناسب هغوی ته سهمیه ورکړل شو د چارواکو په خبره د دې مرستو د توزیع کولو په تعقیب پر خلکو د نور مرستو د ویش پروګرام هم لري
او سم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید ستاسو څو پیغامونه راخلو
افغان خبر کوم د غزنی اندړونه طالب چارواکو کوم دا وختنه ده دی وړو وړو کیسه سم خبر راخست دي د مکتبو مبارک کته سی واسي امتیازونه به ترلاسه کو خو د غوم افغانستان شاته بود دا سر وی دی دی هندستان عبدالکلام هیڅ کزم ارسلام کله ما دې منین په ورځ باندې به مکتبونه نه بندوي ځکه سی ورځ هندستان شاته دي پرمینه رادیو واره د افغانستان مکتبونه چې باندې البته مکتبونه چې انجینی یعنی مکتب کوي 200 ورځې پرسې یعنی یو مخم کاندې تواشول لست باندې غور وکړي سوچ وکړي والسلام
کندار ولای سر کنیوالې د پیغام مستو مزادي رډیو ته نن عبد الله دی زما یې بنو پیسې د اوس روزه مراله مای بینو پیسې نور کی روزا دا خلق بمج پوری ضرورت پورته لري
عبدالرحمن د کابل نن تماس نیولای محترم زمونږه خوڅوب ناوړي کدا تاسو دا مشکل د دې پاسپورتونو بارکه خلق ضرورت لري مشکلات لري مریضان لري چیرته بزی دا ډیر غټ مشکل ده کله مسول نو سره شریک او په دې باره کې څه ده حال لار پیدا شي مننه
مې دا نو دا کوله چې تاسو له سوالې څخه پیغام پریدم د زاده اراده صحیح کوم چې ما پیغام نشر کی او د امارات مسول نو څخه ته هیله کوم د خدای په خاطر باندې دا څه حال ده مرسته را درومې یو کور یو کوم تور کول کی د خلکو څخه دواره د مرستې پیسې اخیستل کېږي او لس نیم زره افغانۍ څخه لس نیم زره د خلکو څخه بیرته ټولو نټورې کړي دي یوه روپۍ مسکینانو ته نه ده ورکړې دا څه حال دی مراد مسلینو څخه هیله کوو چې په دغه باندې څېړنه او پاملرنه وکړي
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ
00420221234
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکړي
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې ورزول لاندو خبرونه ته افغانستان مرکزی بانک پرون کابل ته د یوی بلې 2.2 میلیون ډالری زیبستی در رسیدو خبر ورکړ. دغه بانک په یو خبر پانه کې ویلي چې له افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په ترڅ کې دا د نغدو مرستو یوویشتمه بسته ده چې کابل ته رسیږي. د بانک د دغو مرستو د هرکلی ترڅنګ ژمنه کړې چې دغه پیسې به په شفاف ډول ولګول شي. نړیوال بانک وایي په افغانستان کې سیاسي بحران د دې هیواد خصوصي سکتور ډیر ځپلی دی. دغه بانک پرون پنجشنبه د افغانستان د خصوصي سکتور په اړه د یوې چټکې سروې نتیجه خپره کړه او د پښتونکو سوداګرو له دریو یوی ویلي چې د 2021 کال د اګست له میاشتې وروسته خپل کاروبار په مؤقت ډول ځنډولی خو نورو چې خپل فعالیت ته دوام ورکړی ویلي چې د اړتیاو کمېدو ته په پام اړ شوي چې خپل کاروبار له سره تنظیم کړي. د آسترالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیم ولو ترڅنګ 14,000 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یو پروګرام له مخې به په څلورو کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کیږي. دغه شورا ویلي د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت ته اوس په کار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر دغه افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولای شي غور وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه وزارت دوهم سیاسي مرستیال فیضان الله ناصری په کابل کې د ایران د سفارت له مسؤلینو سره په غونډه کې په ایران کې له افغان کډوالو سره د هغې هیواد سرحدي او انتظامي ځواکونو د ناسم چلند اړوند موضوعاتو باندې خبرې کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي واشنگتن به پرې نه ږدي چې څوک اوکراین ته د وسلې او مهماتو د لیږلو خنډ شي. بلینکن پرون پنجشنبه د بلجیم پلازمینه بروسل کې د ناټو په مخر کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات دا څېړي چې څه ډول نوې وسلې اوکراین ته ورکولی شي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم ازادي په سپو کې پروګرام.
د ازادي په سپو کې
درم واج ازادي.
او پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څرګیز کولای شي. احمد شبریم د ظریف څپو کې د پروګرام کې دا مسله لمیل منو سره سیړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ رنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رای لپاره غونډه جوړه کړې و. اپوزیشن وایي چې د پارلمان د رنګېدو پریکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې ستره محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبه راهیسې د عمران خان او د اپوزیشن د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم تورنوي چې هڅه کوي په واک پات شي، خو په خپل عمران خان ژمنه کړې ده چې ورل مخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نشته 6 میلیارد ډالر پور وزنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت کم شي. اوس یو ډالر په یو سل واټیا پاکستاني روپی تبادله کیږي. ورسره تر دې چې د اګست په 15 طالبانو کابل نیولې دي، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمی شوې دي چې نشي ټوله تکیه پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال رادیو خبريال عبدالحی کاکړ په استودیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکو اسحاق اتمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته شراغلاست وایم. کاکړ صاحب، د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوي؟
په پاکستان کې یو داسي سیاسي کړکېچ رامنځته شوی دی، نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم، یعنی اساسي قانوني هم. په دې وجه چې قانوني پلوه ځپدې چې دا وخت سپریم کورٹ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه. دوه مهمه پښتنه دا د پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکېچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملا یو حکومت نشته، یعنی کابینه نشته، یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او لسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله دا او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب، تاسو د ستري محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسحر صدیقي هیلمند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي، دا څرګندونه اورو.
د
in our opinion it's not a constitutional crisis the matter has to be
دای وایس مش په باور دادا اساسي قانون بهران نه دی محکمه باید د ای نش په تماده لمخې پریکړه وکړي د نه باور پاره هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري بل ورته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي کاکر سپتا سمخ کې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده خو شغل صدیقي دا خبره رد کړه
په هر حال د پر خپل ځای باندې دی خو دغه یو مشکل را مېسه سوې دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیر خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبري چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې سوې دی چې د یو غونډي یا د یو اسمبلی مرستيال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باورۍ تحریک لمنځ وړي چې دای دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنی دسیسه یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د حکومت لمنځ یوسي په دې چې د بهرنی تګلارې خپلواک ده او اشاره د روسیې سفر ته ده چې د یوکران باندې د فروری په 14مه په کوم ورځ بریټ کوي نو عمران خان هلته تللی وو نو دای دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه د یو لیک لژلې دی په هغه لیک کې دا ویل سوی دی چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلی چې دوی په دې ناخوشه دي نو دا ناخوشي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې د ازمه د پاره دړکده او دغه کوم د اپوزیشن خلق دی هم د هغه په اشاره باندې یعنی د امریکای چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دي نو دای د بهرنی د سبولي البته د دې د پاره پر د زاب په وار وار پښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلې ثبوت راکې خو کوټلې ثبوت د نه جوړ کړی
مننه کاکړ سپ واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به وره آزاد سپ امریکایي رسنوی په دې اړه څه ویل دي تاسو
سپینه مړی له دې څخه په بشپړ توګه انکار کړل چې د دې د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي لکه په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه سپټولای نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډیری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري نفوذ لري دا چې واشنگتن سوای غبیل بحث دی او ځینې وخت په دغه مسایلو کې کوټلي اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي لکه تر ډیره په دې باور یم چې په اوسنی وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته او د دې ترڅنګ موجو ولیدل چې د پاکستان په دریس کې یو څلور ډیګري بدلون راغی د پاکستان په لومړي وزیر یا په پخوانی لومړي وزیر ورته وایو دغه دریس د روسي یوکرين په مسله کې او بیا د امریکا تورنول د لیک په حق لباندې او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واخیم همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې د اصلي واکمنان چې د واک ټول اختیار سره وي هغه د پاکستان پوزي حکومت ته او د لوی درستیز ډیر ښکاره ویل او په معنی کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت په خوانه استاد د افغانستان او پاکستان لپاره شغل خلیل ذات هم په ناس کانفرنس کې ناس وو مطبوعاتي کانفرنس کې چې شغل بجوړې ښکاره ویل چې د دې امریکا اتلافي هواد وو د دې امریکا اتلافي هواد دی او د دې ټولې کې د امریکا سره دی او پر یوکرين د روسیې بریده په ډېر سخت توګه وغندي
مننه آزاد کچرته موضوع دا وی چې پاکستان له روسیې سره نږدې شوی دی او امریکا یې خو بده کړی ده نو ډیر تاثیر د دې باید په اروپאי ټولنه باندې پریوسی چې څومره پاکستان له روسیې سره نږدې کیږي جرمني ته ورسو له شاغلي اسحاق اتمر څخه ور اتمر سپ د اروپאי ټولنې کوم عکس العمل ستاسو تر سترګو شوی دی چې په دې ارتباط یې څرګند کړی
تر اوسه پورې د اروپאי هیوادونو څرګند عکس العمل په دغه برخه کې نه دی راغلی او دا تر اوسه پورې دغه یو قضیه ده چې خپل پاکستان کې د احزاب او ترمنځ پر مخ وړل کیږي سره لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ د عمران خان خبرې هم داسې دي چې دوی ګویا یا وټاوا تهدید شوی دی امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دی منځنۍ آسیا او د جنوبی آسیا د نوماندل خوانه چې په دغه برخه کې دوی دغه لیک ریفرنس راوړی، خو دغه لیک هم تر اوسه پورې کوم چې عمران خان دغه یادونه کړې دا رسنیو ته، یا حداقل هغه پارلمان ازاو ته یا مخالفینو ته نه دی ښودل شوی. او هغه سیکیورټي شورا کوم چې کوم د دوی بحث په دې باندې شو هغلته هم څرګند شوی ده. دا هغه ابهامات دي چې د پاکستان د عمران خان په خبرو کې او د دې د مخالفینو په دریس کې مونږ لیدلی شو.
مننه اتمر صاحب. مخکې تر دې چې د بحث اصلي ټکي ته راشو چې د پاکستان سیاسي کړکیچ به د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغیز وکړي، همدا مسله یو څه نور هم سره شار بو. کاکر صاحب څه فکر کوي چې ستره محکمه به څه پرېکړه وکړي؟
ستره محکمه زیاتره خلک دا فکر کوي چې کوم کارپوهان دي او دا خبره له نږدې څاري، نو هغه پاغه کې ځینې دا وایي چې د سیستره محکمه چې دا غوایي چې څه شوي دي پر هغه باندې په اصطلاح تیګه کشش دی، ډبره کشش دی، او پر راتلونکي کې د ټاکنو لپاره تیاری وکړي او یو موقتی حکومت چې په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې دی یا د جوړ سي، یو دا امکانات شته چې هغه وایي چې څه شوي دي بس شوي دي. دوم دا د ممکنه ده دا سم وشي چې د کارپوهانو په نظر چې ستره محکمه کې دا فیصله وکړي چې دغه مرستیال مشر چې دی د اسمبلی د چې کوم فیصله یا کوم امر ورکړي دا امر بیرته واخلي، نو که بیرته واخلي نو دا بیرته به اسمبلی ژوندۍ سي او سره به حکومت ژوندۍ سي او بیا به د ادمي اعتماد تاریخ سره ځي. خو تر اوسه پوری د اپوزیشن له دغه زاده شکاري چې ستره محکمه شایي ځکه چې اپوزیشن په وار وار په ستره محکمه فشار اچوي چې اساسي قانون چیلنج شوی دی، نن غول شوی دی، او تاسو په کوشش نه کوي تاسو دغه شی ډبره پر کشې دی او پر مخ باندې کساکي. خو زیاتره امکان یعنی خلک دا ښکار کوي چې ستره محکمه شایي هغه فیصله وکړي چې هغه د عمران خان په ګټه.
ستاسو تر همدې خبري پوری د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند چې د ستره محکمه پریکړه به د دوی په ګټه وي.
موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو، دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او خدای کول د پاکستان د خلکو په خیر به پریکړه وشي.
کاکر صاحب، کچیرته ستره محکمه د سیو پریکړه وکړي چې انتخاباتو ته خبره ولاړ شي، اپوزیشن څه کولی شي؟
اپوزیشن یو غونډه کړې ده او هغه غونډه کې دا لومړی ځل دی چې دوی یو لیکلی بیان راوړی دی پر ځای دی چې دوی خبري اعلان ته مخامخ سي، او په هغه کې پر ستره محکمه باندې رغ کړی دی چې د پاکستان اساسي قانون تر پښو لاندې سوی دی او موږ د دې اساسي قانون د ژوند کولو د پاره تر ډیره حد پورې تلای شو، هغه حد نه دی یاد کړی چې هغه څدای. نو اپوزیشن سره دوه لارې دي، هغه له یو دوه امتحانو سره مخامخ دي. کستره محکمه داسې فیصله کوي چې هغه زاړه چې څه سوي دي سوي دي او عمران خان چې څه کړی دي او حکومت او انتخابات وسی، نو بیا به عمران خان او لسمه شرم د عمران خان د پارټي دی واکمن تحریک انصاف دي، نو ممکنه ده بیا په دوه کې دوی تقسیم وي. اپوزیشن سره به دوه لارې دي، یا له حکومت سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه کم ترتیبات دي په هغه کې ځان شکلې تر اوسه پورې دي ځان شکل کړی نه دي که څه عمران خان په وار وار کوشش کړی دی، او دوم بیا داسې ده چې دوی به هم د دې عمل په ضد د سپریم کورټ د دې فیصلې په ضد تحریک چلوي، جلسې بکوي، مظاهره بکوي، احتجاجونه بکوي، خو چې هغه یو ډیر ګران عمل دی. خدا وخت تر ډیر غټ امتحان چې دی هغه دوا ځایونه تیریږي، یو د پاکستان ستره محکمه چې دوی فیصله به څه نقش وروبي او په مستقبل کې به دوی څنګه یادیږي، او دوم اپوزیشن په ډیر غټ امتحان کې دی چې آیا د سپریم کورټ یا د ستره محکمې ضد لاړ شي که چیرې د دوی په حق کې فیصله نه راځي، له عمران خان سره په انتخاباتو کې سابقې ته یعنی مقابلې ته لاړ سي، او کنه هم دغه عمل سوي دي د دې د ریورس کولو یا بیرته اخستو د لپاره تحریک وچري، نو غټ امتحان کې اپوزیشن دا وخت شکل دی.
مننه کاکر صاحب. له وی خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دې مسلې ته راګرځو چې د پاکستان دغه سیاسي کړکیچ به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړي.
ازادي په چپو کې پروگرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه له واشنگتن نجیب آزاد، له برلینه اسحاق اتمر، او په استودیو کې عبدالحی کاکړ را سره دي. آزاد صاحب په لنډو باندې کتا سوې چې د پاکستان سیاسي کړکیچ که دوام وکړي په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
ملکی حکومت لمنځه تګ د پاکستان په تاریخ کې تر 90% ملکی حکومتونه لمنځه تللي دي، وړاندې تر دې چې د خپل هغه انتخاباتي یا قانوني دوره پوره کړي. لګن په لوی کچه په پاکستان کې ډېر زیات تاثیر نه درلودلی. دغه یو ټولو مهم لامل دا دی چې د پاکستان تقریبا ټول واک تل د پاکستان د نظامی حکومت یا تو بل اصطلاح د اردو سره ده، یا اردو توانېدلی ده چې یا د ماشاءالله د لارې یا د موقت حکومت یا سرپرست لومړی وزیر د لارې یا د انتخاباتو د لارې دوی بېرته ډېر ژر د کړکېچ د سیاسي کړکېچ مدیریت کړي او په واقع همېشه دی وي، مستقیم یا غیر مستقیم. لکن د افغانستان لپاره منفي اغېز لري، پاکستان لپاره مثبت اغېز لري. دغه څو لامل نه دي. لومړی دا چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د افغانستان اوسني واکمنان یا طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي، تر دې بریده پورې چې حتی ملګری ملتونو چې لومړی لیک د طالبان خواسته ول کېږي، هغه په اردو ژبه استول کېږي. دا چې اوس څنګه وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي، کومه لابي چې پاکستان د افغانستان لپاره کوله د طالبان لپاره چې د رسمیت پېژندنه نیولې ده د طالبان.
یعنی ستاسو آزاد صاحب په لنډو باندې، یعنی د پاکستان سیاسي کړکېچ په افغانستان باندې منفي تاثیر کوي که مثبت؟
په افغانستان باندې بالکل منفي تاثیر کوي.
مننه. په همدې برخه کې په لنډو د اتمر صاحب نظر اخلم. اتمر صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې مثبت تاثیر کوي که منفي؟
افغانستان خو پاکستان سره ډیر تجارتي معاملات لري او تقریبا د افغانستان ټول بازار د پاکستانی توکو نه ډک دی، او همدغه سي خوراکي توکي دي، همدغه سي نور مسایل دي. زه فکر کوم په پاکستان کې چې هر تغیرات راځي د هغه تاثیرات مستقیم په افغانستان باندې دی. له بلې خوا نه که د سیاسي اړخه موږ وګورو، یقینا چې عمران خان خپله او د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دوی ډېر د طالبانو دپاره په نړیواله سطحه دوی لابیګري وکړه. حتی داسې ویل کېږي چې عمران خان همدغه مسله د امریکایانو سره تر دې حده پورې ورسول چې امریکایان په دې قانع شول چې افغانستان کې دوی طالبان بیرته واک ته ورسوي.
مننه اتمر صاحب. کاکر صاحب، تاسو ته کراشم، څه فکر کوي که عمران خان وي د افغانستان په قضیه باندې به تاثیر څومره وي، او که عمران خان نه وي د تاثیر به څومره وي؟
موږ چې د پاکستان سیاست ته ګورو، که عمران خان وي که نه وي، که پاکستان کې حکومت وي که نه وي، نو پاکستان بهرنۍ تګلاره چې ده د پاکستان اردو ټاکي. نو د پاکستان اردو پر خپل ځای ده، دا هغه چې کوم د افغانستان یا د هند یا د امریکا د پاره کوم رابطې دي، تماسونه دي، پالیسیانې دي، تګلارې دي، هغه پر خپل ځای دي. نو ماته داسې نه ښکاري چې په بهرنۍ تګلاره کې به د افغانستان په اړه باندې کوم بد اغېز وکړي. خو یو شی چې هغه به د طالبانو په تاوان وي، هغه دا چې پاکستان به په خوا چې کوم د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیک برخو کې د هغو په نړیوالو د منلو دپاره، یا په افغانستان کې چې کوم بشري ناورین دی هغه نور پړسولو دپاره، او پر هغه اساس باندې د طالبانو دپاره د نور رعایتونو ترلاسه کولو دپاره، نو افغانستان به د پاکستان څومره فعال رول لوبولی له نړیوالو سره چې هغه دې ته حاضر کړي چې تاسو طالبان ومني او دوی سره مالی مرستې وکړي، په هغه به لږ ټکنی سي. دوهم دا چې د پاکستان پر افغانستان کې په طالبانو باندې چې کوم نفوذ دی، هغه نفوذ په دې نه ختمیږي چې دا ټولې رابطې یا تماسونه هغه د پردې د شاله خواوي، او د پردې د شاله خوا چې دی هغه یا استخباراتي یا پوځي کړي کوي چې هغه پر خپل ځای باندې وسمسته.
مننه کاکړ صاحب. د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر د سر شریکو، دی په دې باور دی چې په اسلام آباد کې روان سیاسي کړکېچ د افغانستان لپاره مثبت ټکي هم لري.
تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او هغه بعد د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې، دا تشفیلان هلته احساسیږي. ول دغه فرصت نه طالبان کولای شي که وغواړي، البته دا اراده موجوده وي، ل دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کړي، او خپل اړیکې څنګه خپلواکي خواته وی سی زه فکر کوم دا بهترین وخت ځکه الته چې دی هغه په خپل غم باندې استدی او کابودری میشت با پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري ځکه انتخابات کیږي هغه بدری درې نیمه میشت وخت نیسی په دغه یو حالت کې دوی کولای شي اړیکې کی خپل داری کې د دنیا سره او د هغه تورونو چې دوی فکر کوم تر ډیره حدا پورې راپورونه اتل طالبان هم خوښ نه وو تر ډیره ځای پورې چې دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي نو په دې اراده موجوده دی دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي افغانستان دغه انزوانه وباسي.
آزاد صاحب د ننګیال صاحب له دې خبرو سره تاسو هم نظر یاست؟
پاکستان اوسنۍ دریز چې د پاکستان اصلي دریز همیشه د پاکستان د اردو دریز وینم ملکی حکومت هغه عمران خان هڅه پورن ویلی وی د پاکستان نوې دریز چې ویل هغه د پاکستان دریز دی د امریکا په ملاتړ دی د روسیې غندل په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو سره د پاکستان کوم اړیکې چې وی او د وړاندې چې هڅه کوله چې نړۍ باید د پاکستان لاره د پاکستان د دربچې افغانستان ته وګوري او ورسي هغه تر دې ربی د ولی د سول چې وسب په مقابل کې امریکایان ته قناعت ورکړي او د دې ناس سره سم د باجوه د خبرو سره سم په کابل ایئرپورټ کې یا میدان هوایی کې د قطری پوجانو دل او قطر په منځنی اسیا کې د مستقیما د امریکا سازی توپ کې یو ډول وړوکی امریکا ده دغه پوجان دلته د افغانستان لیدل د په دې معنی چې ځینې تفاهمات سوي دي او ځینې تفاهمات په دې معنی چې تر دې وړاندې چې څومره پاکستان د طالبانو استازي توپ کوي اوس به تر دې ډیر وکړي اوس به نړۍ د پاکستان لارې افغانستان سره خپلې اړیکې پالي ښکارا خبره د ډیپلوماټیکو اړیکو په ظاهرا متقی بیا
ننګیال صاحب دا خبره کوله چې طالبان کولی شي چې له دې فرصت استفاده وکړي چې په پاکستان کې سیاسي کړکېچ ته دوی په خپل لړنړیوالو سره رابطه ټینګ کړي د دې چانس څومره دی
نه زه فکر نه کوم هغه ځکه چې د طالبان دراسته تل سم په افغانستان کې فورمه سوي دي د افغانستان په افغانستان کې طالبانو دوه واکمنۍ د دراسته سم د کابینت جوړېدو پورې هغه د پاکستان استخباراتي کسانو کړی دي
اتمر سپ تاسو فکر کوئ آیا ممکن ده چې د پاکستان دغه سیاسي کشمکش پر مهال په افغانستان کې طالبان د نړیوال غشتنې ومني او لنړیوال سره رابطې ټینګ کړي او لکه څنګه چې ادعا کیږي ویل کیږي چې د پاکستان اثر په پروته لغه اثر یو ډول روس
دومره چې موږ او تاسو فکر کوو چې طالبان د پاکستانیانو خبره ته وایي نسی دا څه ده کوم څه په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ ځینې مختلف ډلې دي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې دغه هویت خپل روښانه کړي او لکه چې ننګیال څه ویل زه په دې باور یم موږ افغانان دغه مشوره ورکوو طالبانو ته یا دوی ته وړاندیز کوو چې دوی د خپل هویت څرګند کړي دوی د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي دوی د خپل افغانانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي یو خبره چې اوس ډېر مشکل دی د طالبانو دا دی چې دوی د دوی شمشیر په اصطلاح د ملت خواته دی دلته مکتبونه بند کړي دي دلته په بشري ازادۍ باندې بندیز لګولی دلته ډېرې ډېرې نورې ستونزې دي چې دوی ملت سره مخامخ دي که دوی زمونږ یا د ځینې کسانو خبرې واوري دغه ښه فرصت دی چې دوی د خپل هویت خپل په اصطلاح هغه سیستم نړیوال ته وښي او دا دې وښي چې دومره چې نړیوال د دوی په برخه کې فکر کوي دوی همداسې نه دي اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې هم تر یو حده پورې زه داسې فکر کوم چې په یو محدوده کې دی ځکه چې دلته په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیت موجود دی دلته دغه ډلې موجودې دي دلته داعش موجود دی دلته ایغور موجود دی دلته ترکستان شرقی موجود دی دلته نورې ترهګرې ډلې موجود دي چې دا د نړۍ تعامل یا د سیمې د هیوادونو تعامل طالبان سره اکثرا په دغه بنیاد باندې دی پاکستان هم چې طالبان نه دا غواړي تاسو ولیکل چې په تېر وخت کې دوه درې میاشتې مخکې تحریک طالبانو پاکستان د سراج الدین حقانی په منځګړیتوب یو میاشت اوربند په پاکستان سره لیکن دغه اوربند ونه غځېده خپل پاکستانان راځي په افغانستان کې دوی د بلوچانو پر ضد ترورونه ترسره کوي دا خبرې دي چې ډېر استخباراتي اړخ لري او زه فکر کوم دا په دې پورې نه محدودېږي چې یوازې موږ ډیپلوماتیک رابطې ته د پاکستان او د افغانستان ګورو
مننه اتمر
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.15 څخه هم نیولای شي.
ازادي په سپوږی پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څاغیز کول شي. احمد شیبریم ستاسو کوربه. میلمانه مو دی نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکو او اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکو. افغانستان له پاکستان سره لاس کاله مخکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت درلود. د پروسه شکل د اگست لمیاشتې راورسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د سوداګری راټیټه شوې ده او د نړیوال بانک په وینا په سپتمبر میاشت کې 3.5% کې راکمه شوه. آزاد صاحب، که چېرته دا تجارت دومره کم شي او پاکستان خپله یو ډیر کمزور اقتصاد لري، نو پاکستان باید په هر حالت په افغانستان کې د یو باثباته او د داسې یو حکومت پلوي ونه کیسي، هغه له نړۍ سره هم ښه روابط ولري او د پاکستان تجارت هم منځنۍ آسیا سره او د افغانستان له پاکستان او هند سره رابطه برقراره شي.
له پاکستان د جوړښت را په دې خوا په ځانګړي توګه د اویایم لسیزې او اتیایم لسیزې را په دې خوا د پاکستان تر ټولو ډیر اقتصاد بهرنۍ مرستې په ځانګړي توګه د متحده ایالاتونو د خوا وي کوم مرستې به که تړونونه و، هغه د افغانستان مسله، هغه د افغانستان پروژه، هغه که سایکلون آپریشن و، هغه که سړه جګړه و، هغه که بیرته بیا په طالبان باندې د امریکایانو برید و، د مشرف سره تړون و، په دې کې د F-14 الوتکو څخه نیولې تر میلیاردونو نقدي ډالر پورې، همدارنګه تر درنو وسلو پورې، او حتی د سړې جګړې پر مهال باندې مجاهدینو ته د کراچۍ د پورت نه یا بندر نه تر قبایلي سیمو پورې د سلا د انتقال لپاره د 1 کیلوګرام $14 اخیستل کېدل، چې هغه د مصر او همدارنګه د امریکا د خوا چې کومې سلای ورکول کېدلې. نو هغه پیسې، هغه اقتصاد تر دغه د پاکستان لپاره خورا ډېر لوی دی چې د افغانستان کې خپل مارکیټ ولري، په افغانستان کې خپل غنم او ورځې او سمټ.
لیکن آزاد صاحب، په پاکستان کې ځینې سیاسيون حتی دا نظر ورکوي، خصوصا د سیاسي ګوندونو ځینې مشان حتی دا نظر ورکوي چې پاکستان کې چیرته آزاد تجارت له افغانستان لر لمنځنۍ آسیا سره ولري، ممکن د پاکستان اقتصاد په پښو ودرې شي. څنګه آزاد صاحب؟
پاکستان د ملکی سیاسيونو یا رهبرانو څرګندونې پیغه کې هیڅ شک نشته چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان سیاسي ملکی سیاسيون تر فجر د لیډرې د پاکستان د اردو څخه په غیر مستقیم ډول، په مستقیم ډول د پاکستان له اردو څخه سلطه کوي، د پاکستان د اقتصاد، د پاکستان د جوړښت، په سیمه کې د پاکستان د سیالۍ په اقتصادي ډول، په کلتوري او سیاسي ډول هغه چې کوم وضعیت کې دی دغه لامل اردو بولي او دغه شکل سره اردو ده، لکن واک هیڅ نه لري. خلک
اتمر صاحب، آزاد صاحب د پاکستان پوسټ اشاره وکړه، تاسو باور لري که چرته دا ومنو چې د پاکستان پوز دغه رقم یو سیاست مختوړي چې په افغانستان کې ناکراری وي، که چرته دا ومنو، نو ولې باید د پاکستان پوز دغه سیاست مخته یوسي؟ ګټه یې څه کړه؟
اصل کې خو دا څه ده چې د پاکستان دغه سرمایه‌داران چې دا فوزی جنرالان دي، یعنی د پاکستان اقتصادي په اصطلاح رهبریم د پاکستان فوجیان کوي، او دوی په دغه برخه کې د افغانستان په جګړه کې د امریکا نه او د نړۍ نه ډېر پیسې ترلاسه کړل.
یو نظر دا دی چې ممکن په پاکستان کې پوځ واکمن شي. د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی و، په لنډو آزاد صاحب ستاسو نظر اخلم په همدې برخه کې، بیا د اتمر صاحب. آزاد صاحب،
چې د تاریخ ته ولاړ شو، افغانستان چې بدترین وضعیت تجربه کړی دی، هغه مهال چې د پاکستان پوز په قدرت کې و، که هغه د جنرال ایوب خان په وخت کې و، که ضیاء الحق په وخت کې و، او که بیا په مشرف.
مننه آزاد صاحب. په همدې برخه کې به په لنډو د وخت اجازه نه راکوي، په لنډو د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب،
د اوس دپاره خو پوز مداخله نه کوي، اوس پرېږدي چې دغه مشکلات دوی اول خو د سترې محکمې دغه حکم ته دوی منتظر دي، کب بیا خبره تظاهرات او نور علا ګول ته ورسید، نو دلته حتمي ده چې فوز به مداخله وکړي.
ډیره مننه اتمر صاحب، اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله، او نجیب آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو ګډون راسره وکړو. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼ مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، اما روزانه
ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 41 0.
ساعت 9 صبح است. صدای ما